په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. السلام علیکم او سهار مو په خیر. نن جمعه ده، د لړم یا عقرب میاشتې دیرشمه، د نومبر میاشتې شلمه. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي استرالیا د په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د ظلمونو زیانونه جبران کړي. په بل راپور کې د قربانیانو د کورونا له غړو سره ژغیدل یو تفصیل یې تر خبرونو وروسته راځي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. عبدالله ترکیې ته د سفر پر مهال پرون د ترکیې د دفاع له وزیر هولوسی اکر، بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او پارلمان د رئیس مصطفی سینتو په ګډون له ګڼو چارواکو سره وکتل. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، ترکیه به د سولې په برخه کې د ملګري هیواد افغانستان د خلکو د غوښتنې ملاتړ ته دوام ورکړي. تر دې مخکې د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله پاکستان، ایران، هندوستان او ازبکستان ته هم سفرونه کړي وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا مهمه ده. دا خبره شاه محمود قریشي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر محمد انیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. شغلی قریشي زیاته کړې چې نړۍ ته د افغانستان د سولې په تړاو د اسلام آباد دریځ معلوم دی او د مذاکرو په تسهیل کې د پاکستان د رول وړتیا منلې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان نقش مهم بللی دی. حکومت وایي ولسمشر غنی به د 2021 میلادي کال په لومړیو کې پاکستان ته سفر وکړي. د بدخشان ولایت ځایي چارواکي وایي چې د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د پولیسو ویان ثناءالله روحاني پرون ماخوستن ازادي راډیو ته ویل چې نن به تازه دمه ځواکونه سیمې ته ولیږل سي. د بده مرغه په مایمای ولسوالۍ کې په نشته کې امنیتي ځواکونو ته هم تلفات اوښتي او طالبانو ته هم درنه مرګ ژوبله اوښتي. مرستندوی ځواکونه د پنجشنبې پر ماښام د هوا د خرابوالي له کبله ونه لیږل سول، خو سهار وختي مرستندوی ځواکونه سیمې ته لیږل کیږي. د سیمو اوسیدونکو او چارواکو د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې طالبانو د مایمای ولسوالۍ د امنیه قمنداني ودانۍ ته اور اچولې او ټول تجهیزات یې له ځانه سره وړي دي. پرون د دې ولسوالۍ چارواکو تایید کړی و چې دغه ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلې ده. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کندهار د درېمې ناحیې په چوک کې تیر ماښام په موټر بم چاودنه کې دوه ملکیان ووژل سول. د کندهار د امنیه قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزي پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل
ماخوستن اووه بجې باندې د کندهار ښار د درېمې ناحیې د نایسیې د چوک سره موټرسایکل بم چاودنه شوې ده چې دوه تنه ملکي وګړي شهیدان او شل یې نور ټپیان دي. په همدې پیښه کې زموږ د یادې حوزې مرستیال او یو بل سرباز سطحي زخمیان شوي دي.
د بارکزي په خبره دغه چاودنه د درېیمې حوزې د پولیسو پوستې ته څیرمه شوې ده. د چاودنې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د پاکستان یوې محکمې د تروریزم د مالی ملاتړ په تور حفیظ سعید په 5.5 کلونو بند محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلانولو تورن دی. په 2008 میلادي کال کې په دغو حملو کې د ځینو امریکایي وګړو په ګډون شاوخوا 1.6 کسان ووژل سول. سعید په دغو حملو کې خپل دخالت رد کړی دی. د پنجشنبې په ورځ په لاهور کې د تروریزم ضد یوې محکمې دغه راز حفیظ سعید شاوخوا $200 جریمه کړ. سعید د لشکری طیبه ډلې بنسټ ایښودونکی دی چې د تروریزم ضد ادارې تیر کال په جولای میاشت کې ونیوه. اروپایي کمیسون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنې دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي، خو مدني ټولنه او د چاپیریال ساتنې برخه دي خوندي او حتی پیاوړي کړي. د کمیسون د اروپایي ټولنې او بیلاروس د اړیکو ارزونه کړې او د دې ټولنې ټولو 8 غړو هیوادونو ته یې دغه ارزونه لیږلې چې یوه کاپي یې د ازادي راډیو مرکزي څانګې هم کتلې ده. تر دې مخکې پرون د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د بیلاروس پر تجارتونو به هم بندیزونه ولګوي. اروپایي ټولنې دا پریکړه د هغو اقداماتو په عکس العمل کې کړې چې ګواکې د بیلاروس حکومت په خپل هیواد کې د ډیموکراسۍ په ملاتړ مظاهره کوونکي ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهره مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې دغه لایحه په دې معنی ده چې د بشري حقونو مدافعین او مدني فعالان به تعقیبېږي. د نومبر پر 13 په ولسی جرګه یا دوما کې یو لایحه وړاندې شوه او هغه کسان چې بهرني ایجنټان وګڼل سي په ملکي او دولتي پوسټونو کې کار نسي کولی. روسیه کې د بهرنیو ایجنټانو قانون په 2012 نه د کال کې عملي سو. له هغې راهیسې د ګڼو ادارو د مرستو اندازه کمه سوې یا یې کارکوونکي ګواښل سوي یا هم تعقیب سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه:
کابل لمر د تودوخې لوړه درجه ته ټیټه منفي شپږ، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه 2، مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 2، کندهار لمر د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 12، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 5 ټیټه 6.
دیوی نادر د هوا له حال خبر کړو. د افغانستان سیمې او نړۍ له حالمو د خبری مجلې د خبری راپورونو په برخه کې خبرو. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي استرالیا د افغانستان کې د خپلو سرتیرو د سرغړونو زیانونه جبران کړي
او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او دوی
حقونه باید تامین سي. پورزګان ولایت کې د استرالیي عسکرو لخوا د وژل سو کسانو د کورونی غړي مو په یو راپور کې ژغولي
چې دا وشتلې دي د کښلستلې دي چې په دغه حالت کې د فانوس سپي راغلي دي. سپي ور لکړي دي، سپي هم نه فروي، سپي هم نه فروي د سپي د ځان سره ګرځوي. دا خاصه نور پس راغلي دي، هغه د حالت د نجدو سي وشتلې دي.
د غزنی ځینې ورسیدونکو وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ توجه کول د تحولات او پرمختګونو ډېر ښکلي گزارشونه ورکول.
د ژوند پرنګونو کې د یو دکاندار خبرې اوري چې له زړو پیسو شکایت لري.
دغه مشتریان چې مشتری وړي دا داسې زړې پیسې راوړي چې هغې هم پاسې دا خو د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي. هغه خپلې مالیې ټوله بس دا پیسې دې کړي خرابې کړي.
تخبرونی د سر موضوع: د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د استرالیي ځواکونو لخوا د لسګونو افغانانو د وژل کېدو په عکس العمل کې وایي چې د استرالیا دولت دی د قربانیانو د کورونیو ژغ واوري او د زیانونو د جبران لپاره دی هم اقدام وسي. د استرالیا د پاوز په یو راپور کې ویل سوي چې د شواهدو پر اساس د دې هیواد ځواکونو په افغانستان کې شاوخوا 30 کروندګر او ملکیان وژلي. بلخوا د ورزګان ځینې اوسیدونکي چې دا کوي د کورنۍ غړي د استرالیي ځواکونو لخوا وژل سوي د دې پیښې د عاملانو د مجازاتو غوښتنه کوي. نور له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې. ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقونو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي. د استرالیا د پوځ په راپور کې راغلي کافي شواهد سته چې ښیي د دې هیواد پوځیانو په افغانستان کې 9 زندانیان، ملکیان او کروندګر وژلي دي. په افغانستان کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله فرهنګ د دې راپور په غبرګون کې پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د قربانیانو کورنیو ته د ځواب ورکولو او د زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وسي.
موږ له دې اقدام چې د استرالیا صدر اعظم یو خاص دفتر جوړ کړی ده او تاسیس کړی ده موږ استقبال کوو او هیله من یو چې د قربانیانو د دوی غوښتنه او د دوی حقونه باید تامین سي. له بل خوانه هم جبران خسارت ډیر مهم ده چې باید تامین سي.
د استرالیا د سرتیرو د جنگی جرایمو په اړه د دې هیواد د پاوز راپور د استرالیایي قاضي پاول بریرټن د بندنو پر اساس جوړ شوی دی. د دې راپور تر خپرېدو وروسته د اورزګان ولایت یو اوسیدونکي تاج محمد ادعا کړې چې استرالیایي ځواکونو په 2012 کې د ده ورور وژلی و. د ازادي راډیو ته وویل چې د دې قتل عاملان باید عدالت ته وړاندې سي.
استرالیا او مشران او جمهور رئیس ته مو پیغام دغه دی چې زموږ قاتلین دي ونیول سي، هغه کومه سزا چې دوی په خپل حکومت په خپل دولت کې ورکوي هغه دې ورکول سي. زموږ غور دې وکړي، زموږ ناره دې واوري، زموږ ورور ولې ووژل سو، ولې پر چش باندې کما گناہ کڑے وا خوا گناہ ج مشت پ ثبوت ورسی ورسی مز ور شو بی گناہ
عبد اللطیف د اورزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی. د ادعا کوي چې استرالیایي ځواکونو اته کاله وړاندې د ده پر کور حمله وکړه، پلار یې ور وواژه او د ده کور ته یې اور ورته کړ. د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګس کمپل په افغانستان کې د خپل هیواد د سرتیرو چلند د شرم وړ وباله او له افغانانو یې بخښنه وغوښته. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن مخکې تر دې چې په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو د جنگي جرمونو راپور خپور سي، له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تلیفوني خبرو کې د دې قضیې د هر اړخیزې څېړنې او عدالت د تامین ډاډ ورکړی و.
په اورزګان ولایت کې د استرالیایي عسکرو لخوا د وژل سوو کسانو د کورنۍ غړي د عدالت غوښتنه کوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ کې ځینې هغه کورنۍ چې وایي غړي کلونه مخکې د استرالیایي عسکرو د چاپو او عملیاتو پر مهال وژل سوي وایي د استرالیا د حکومت لخوا اوسني تحقیقات یو طرفه دي او په دې برخه کې سوي جرمونه تر دې خورا زیات دي. شریف الله شرافت له دغو کسانو سره په خپل راپور کې خبرې کړې دي.
زنم عدالت غواړم چې ام او د زیان نو کومک غواړم چې منه زسرم عدالت وسی.
دا عبد اللطیف دی، د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ اډوان سرخوم سیمه اوسیدونکی دی. د ازادي راډیو ته ویل اته کال وړاندې استرلای سرکیرو د دې پر کور باندې د ورځې لخوا چاپا وهل، د د پلاری ورته وژلې او کور ته هم اور ور واچولې.
هغه و چې د استرلایانو تیاری رالی نو دې دا دغه سه کلی دا باغ سه منا خارو لاسونه په خټو وشه چې تیرې نو د کور وسط پر جونډی کې نه وځي منا ټاکه پروکي ټاکه پروکي په دپښه لږ زخمی کې خدای دې دیواله نه شواسو دیوار نه را پشاک پشاو اوس مشته چې څوک را پشاکو خدای سره پشاکو به پر لاند باندې ته تسمه را چوجا د دای دی ترتیرو دا سره پشاک نو ډیر تیر واستل دي زمو مسجد تو کوټه او دا ګر سره زاید یې پلا مسجد نه نيستل دي چې نه وسره چې منا مزک تیور کو ونه مولا وړم منا شي چې مدا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي خو نه را پټاو کړی دي په خونه کې غارونه کې نه لیدي منا هغه هتاه چې دا غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه نه نه.
په افغانستان کې د استرلیایي ځنګړو ځواکونو لخوا د تر سره سو جنگي جنایتونو دی دا او پاړه د استرلیا د پوز دی وی چرنی پایلې هغه ایداوی ثابت وی چې د دغه ځواکونو په جګړو کې لښتر لژ نه دیرش بنديان او لسی وګړي په غیر قانوني ډول وژل سوی دي. خو په اورزګان ولایت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې د استرلیایي عسکرو د چاپو پر مهال د کورنۍ غړي وژل سوی وای د استرلیا د پوز دا تحقیقات ناسم دي. عبداللطیف وایي له دوی څخه بخښنه غوښتل ستونزه نه اوروي، بلکې هغه سرتیری دي سخت مجازات سي چې دا جنایتونه یې کړي دي. د نموړي په وینا د استرلیایي سرتیرو جنایت تر هغې زیات دی چې د دې هیواد د پوځ تحقیقات یې وایي.
شي معنا دي تحقیقات د کړي دي د بزرګونو وژل سوي دي، بزرګونو خلک وژل سوي دي، افغانان شهیدان سوي دي، په داسې وحشانه توګه وژل سوي دي. او نو دغه نه دېرش کې خو نو دا معلومات نشته نسته چې زه په دې کې یم، زما پلار په دې کې ستا نسته څنګه دي. تحقیقات باید داسې وای چې راغلي وای زما سره یې ښه پوښتنه کړې وای، بل څوک چې شهیدان کړي دي هغو سره یې پوښتنه کړې وای، بل څوک چې کړي وای چې دا دې دا نه دېرش منې کړي دلته بزرګونو وژل سوي.
عبداللطیف همدارنګ غوښتنه کوي چې مجرم پیژندل سوی سرتیری دي د افغانستان د قوانینو سره سم مجازات سي.
نه د خلیا چولې دي ټوله په سجاړې او ټوله د خدای اعصاب کار په سپری شي دي.
شایسته خان هم د ترینکوټ ښار اډوان سرخوم سیمې اوسیدونکی دی. دا ادعا کوي چې بې وسلې ورورې د عبداللطیف له پلار سره یو ځای استرلیایي سرتیرو وژلې دي.
وړه کوله ژرنده چالانه و په دغه حالت کې د شوسته و د ولی وخواته چې ولی وخواته تللی و د ولی د خواسه برته تللی جرنج ته چې اډول ورډکه وړه دغه کې جن یسه کې د په هغه حالت کې د ورتلی نو د استالیان ته پامنو چې د استالیان غلی دی څوک دی د واجرنج ته روان دی د خواسه دی نه پام سپور ته راځي کړي دي د لری یواری وشتلی دی چې دا وشتلې دي د ښنستلې دي چې په دغه حالت کې د پانس سپي راغلې دي سپي ور لکړې دي سپي عملی پروي سپي عملی پروي د سپي د ځان سره ګرځوي د خاصه نور پس راغلې دي هغه د حالت د نجدو سپي وشتلې دي نجدو د هغه ټپونو کې سم ژولې ده سپي ور لکړې دي بیا د دغه ځای کشکړې دي لاندې کرولې دي د کرول سره غرځولې پټي پر چولې.
عبداللطیف او شایسته خان وایي استرلایي سرتیرو نه یوازې دا چې د دې د کورنۍ غړي ورته وژلي، بلکې لسګونه کسان یې بېګناه هم کلونه کلونه بندیان کړي وو. دی اوس د استرالیا د حکومت او نړیوالې ټولنې څخه غوښتنه کوي چې دوی ته د هغه زیانونو تاوان ورکول سي چې د استرالیایي ځواکونو د خپل سرویو له کبله ورته اوښتي دي. د استرالیا د دفاعي ځواکونو لوی درسیز او نورو چارواکو د هغه جرمونو له کبله چې سرتیرو یې په افغانستان کې ترسره کړي بخښنه غوښتي، او پر سرغړوونکو استرالیایي سرتیرو یې د قانون د پلي کولو ژمنه کړې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
ګلوب پوسټ د استرالیا د ځواکونو له لوري په افغانستان کې د ملکیانو د وژلو موضوع څېړلې ده. د امریکایي ورځپاڼې لیکي د استرالیا ځانګړو ځواکونو په افغانستان کې 9 ملکیان او بنیان په غیر قانوني ډول وژلې دي. ورځپاڼه زیاتوي د استرالیا د نظامیانو تحقیقات چې په دې اړه یې 2 کاله دوام وکړ د پنځشنبې په ورځ اعلان شول، او په کې څرګند شوې ده چې په دې ډله کې یو شمېر کسان ژر اعدام شوي دي. د استرالیا د پوځ عمومي پلټونکي د دې پیښو په اړه خپل ارزونه په 415 مخه ټکان ورکوونکي راپور کې خبره کړې ده. دا پیښې له 2015 تر 2016 کلونو پورې شوې دي چې د جګړې له ډګره بهر پکې پولیسکونو کسان وژل شوي دي. ګلوب پوسټ وړاندې لیکي دا قضیه د جنګي جنایتونو ځانګړي څارنوال ته سپارل شوې ده. د تحقیقاتو د نتیجو په درشل کې آسترالیایي رسنیو راپور ورکړی دی چې د دې هیواد لوی ترستیز انګوس کیمبل د افغانستان له خلکو د خپلو سرتیرو د هر راز سرغړونې له امله بخښنه غوښتې ده. د افغانستان جمهوری ریاست هم په یوه اعلامیه کې د چهارشنبې په ورځ وویل چې د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن ولسمشر اشرف غنی ته په ټلیفون ډاډ ورکړ چې د جنګي جرمونو تورونه به هر اړخیز وڅېړل شي او عدالت به تامین شي. خو فارن پالیسي خبرونه بیا د افغانستان د سولې په اړه یوه مقاله خبره کړې ده چې په کې د امریکا له منتخب ولسمشر جو بایدن څخه هیله شوې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد له خپلې دندې لري نه کړي. خبرونه وړاندې لیکي چې د بایدن د بهرني سیاست ټیم دا مسله د افغانستان د تګلارې لپاره د خپل سلاکارانو په غوښتنه چیړي. د فارن پالیسي په مقاله کې بیا راغلي دي چې دا هڅه د دې څرګندونه کوي چې له افغانستانه د امریکایي سرتیرو د وتلو او د دې جګړې د پای ته رسیدو په برخه کې د بایدن او ټرمپ دریس تر ډیره سره ورته دی. خبرونه لیکي په دې پړاو کې د خلیل زاد سمدستي لري کول به د سولې بهیر اغیزمن کړي. فارن پالیسی په تیرو څو لسیزو کې د خلیل زاد ډیپلوماتیکو هڅو ته په کتنه لیکي دی په کابل کې ستر شوی له ولسمشر غنی سره ژور اړیکې لري او د سیمې په ژبو پوهیږي. خو د خبرونې په باور دوه لسیزې مخکې د خلیل زاد هڅې د تیلو د یو امریکایي شرکت په استازیتوب په افغانستان کې د یو پایپ لاین د تیرېدو په خاطر د محبوبیت ته په دې هیواد کې زیان اړولی دی. خبرونه دا هم لیکي چې افغان چارواکي له طالبانو سره د خلیل زاد تر ډیره پټ توافق چې په کې افغان حکومت ته برخه نه ده ورکړل شوې ځورولې دي.
د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکو وی په ازادي راډیو کې د محمد الیاس تایی په ژغ په سیارمان کوي. دوی په خبره چې تر ډیره به هیر نسی. دوی له دولت څخه د الیاس تایی د وژونکو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کوي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د یو بالکل نوی نبات پر خبر تر غلې کله مشهور مې واده خو په هلمند کې کرکله نوې خبره ده.
دا خوږ او شور ډاک ژغ د ازادي رادیو د خبريال محمد الیاس دایي ژغوچی ونی وړاندې په هلمند کې په یو بمی بریټ کې د تل لپاره غلې سو. دا ژغ بنور نه اوریدل کیږي خو د مینوالو په زلونو کې به تر ډیره پاتې وي. په غزنی کې د الیاس دایي د راپورونو او ژغ ځینې مینوال په هغه په سیارمان کوي. د وای دا مونیتی راپورونو ترڅنګ الیاس دایی د تعلیم روغتیا کرنې پرمختګ او ډیری نورو برخو کې د هغه راپورونو د پام وړ وو. مرتضی وردګ 28 کلن ځوان دی. د وای له وخته ازادي راډیو اورم خو په ټولو کې مې د الیاس دایی له ښکلي ژغ سره زیاته مینه وه. تر ډیره به مې هیر نسی.
د په خپل راپورونو کې د ټولنې هر اړخ ته توجه کوله، په ځانګړي ډول د پوهنې، روغتیا، زراعت په برخو کې به د تحولات او پرمختګونو ډیر ښکلي گزارشونه ورکول.
عبدالمجید جړان هم خبریال دی. د وای دی الیاس دایی په رنګ ډیر لږ خبریالان به په افغانستان کې پیدا کیږي. تولیدي راپورونه یې ډیر دسته یعنی وو.
دې ترڅنګ چې د جنگ د جګړې د لومړی کرښې راپورونه ورکول ورسره به یې په هلمند کې چې کوم پرمختګونه سوي وو، مثلا د مرمرو ډبرې وجهات چې له هغوی نه کوم لوښي جوړېدل، په دې باندې به راپورونه ورکول، فرهنګي راپورونه یې واقعا د ده د غږ او د راپور یو بیل انداز و چې اوس ازادي راډیو سته او هر خبریال بیل بیل تکمالونه لري، خو اوس هغه رقم خوند نه ده پکې پاته، لکه څنګه چې مخکې د مرحوم الیاس دایي راپورونه لرل.
د غزنی اوسیدونکي له دولت څخه د الیاس دایي د وژونکو د نیولو او سزا کولو غوښتنه کوي. پر الیاس دایي د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. افغانستان د نړۍ د هغه هیوادونو په سر کې دی چې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد بلل کیږي.
مرستې دوام لري، خو د پولیسو کورنۍ وایي دوی ته چې په خورا بد حالت کې دي پاملرنه نه ده سوې. محمود الیاس دایي، د ازادي راډیو هلمند.
په راپور کې مو ولیدل چې د غزنی ولایت ځینې اوسیدونکي وایي په ازادي راډیو کې د محمد الیاس دایي په ژغ پسې ارمان کوي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر اونۍ موجوده اوس هم په خوست کې د یوې مظاهرې حال درکو. د خوست ګڼو ځوانانو او مدني فعالانو په یو لاریون کې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې د سولې پر وسلو کې خپلې ژمنې په عمل کې ثابتې کړي. د لاریون برخوالو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو د دریز د ملاتړ ترڅنګ زیاته کړې چې دغه غورځنګ د لارو بر پښتنو د حقونو او د هغوی د ژوند ژغورنې په خاطر خپل ژغ پورته کړی دی. نجیب الله الوخیل تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې سلګونو کسانو د یو لاریون له لارې د پاکستان له حکومت وغوښتل چې په افغان سوله کې رښتینې همکاري وکړي او د دې هیواد په اړه د خپل سیاست او دریځ مثبت کړي. مدني فعال عبدالجبار جبارخیل لاریونوالو ته په خبرو کې ویل افغانان له جګړو ستړي دي او سوله غواړي، نو که د پاکستان حکومت په دې جګړه کې د سولې همیشنیو ژمنو ته صادق وي خپل رښتینولي دې په عمل کې ثابت کړي. سرارې دی چې د پاکستان حکومت د افغانستان پر خلاف د وسله والو ډلو له هر ډول ملاتړه انکار کړی، خو لاریونوالو بیا هم له پاکستان وغوښتل چې د دې هیواد په اړه مثبت دریځ او سیاست خپل کړي. مدني فعال قادر شاه انصاری ازادۍ راډیو ته وویل
دا ډول سیاست ته چې په هغه کې ترهګري وي، پاکې وژنې وي، د خلکو د وینې بیاونې وي، موږ د هغې مخالف یو. د دې ته موږ سخت ټکو خبرګون ښیو. هیڅ کله په دې دوه مخ سیاست تر پایه نشي رسېدلی.
په دې لاریون کې ځوانانو د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو له دریځه هم ملاتړ وکړ. مدني فعال داود تپانو ویل
موږ په ټوله کې د پی ټی ایم د مشرانو د خبرو ملاتړ یو. دلیل هم دا ده چې ځان د موږ ورور ګڼي، موږ شریکه قرباني ورکوو، یو لهجه لرو، یو فرهنګ لرو، یو کلتور لرو، یو ژبه لرو، یو خاوره لرو. موږ په هیڅ کې سره بیل نه یو. د پی ټی ایم ملاتړ نه یوازې په خوست کې کیږي، په بامیانو کې هم کیږي. زموږ هزاره ورونه هم چې هغه د افغانستان یو لویه برخه جوړوي، هغه هم دا ناره کوي چې موږ د پښتنو لپاره ژوند غواړو.
په خوست، پکتیا، پکتیکا او یو شمیر نور ولایتونو کې داسې مهال لاریونونه کیږي چې د پنج شنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپل حکومت د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته تللی دی. نوموړي ولسمشر محمد اشرف غنی سره په یو ګډ خبري کنفرانس کې د سولې په پروسه کې د مرستې ژمنه بیا وکړه. د پاکستان صدر اعظم ویل کابل ته د سفر هدف افغان لوري ته د مرستې ډاډ ورکول او د باور جوړول دي.
امروز حقوق هستی
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر شي.
او سمې بهرنی مسأله. مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتونو لمړنۍ د بهرنیو چارو وزیر دی چې د جولان غونډیو ته سفر کړی دی. پامپیو کال مخکې اعلان کړی و چې واشنگټن نور هغه مځکه اشغال کړي نه ګڼي چې اسرائیل په 1980 میلادي کال کې د منځني ختیځ په جګړه کې لاندې کړې وه. ملالی بشیر د دې راپور تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غزې تړانګې قبضه سوي سیمې ته لومړی ځل سفر کړی دی. ویل کیږي پامپیو په دې سفر کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې یووالی ښکاره کړي. یو کال مخکې مایک پامپیو اعلان کړی و چې واشنگټن نور په غزه تړانګه کې د اسرائیل آبادی د نړیوال قانون نه سرغړونه نه ګڼي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه او د جولان پر غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل په 1981 کال کې ونیوله او په خپله خاوره پورې یې ونښلوله. یو شمیر هیوادونو دا اقدام په رسمیت پیژندلی دی. مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ د نومبر په 19 نیټه لویدیځې تړانګې ته ولاړ او وروسته یې د جولان ستراتیژیکو غونډیو ته پرواز وکړ. له دې سیمې اسرائیل، سوریه، لبنان او اردن ښکاري. د پامپیو دا اقدام د امریکا د مخکینیو چارواکو له پالیسۍ بیل و چې نه یې غوښتل د اسرائیل آبادو کړو سیمو ته سفر وکړي. فلسطینیان دا آبادۍ په راتلونکي کې د یوه دولت پر مخ کې خنډ ګڼي. د اسرائیل نوي آبادۍ ته د پامپیو تر سفر وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې په دې سیمه کې جوړ سوي مواد او توکي په اسرائیل کې د جوړ سویو موادو په نوم خرڅېدای سي. فلسطینیان او اکثریت نړیواله ټولنه د اسرائیل نوي آبادۍ کړي سیمې له نړیوال قانونه سرغړونه ګڼي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د موادو په اړه دا پالیسي د امریکا پر حقیقت ولاړې بهرنۍ پالیسۍ سره په مطابقت کې ده. د اروپایي ټولنې هیوادونو د اصولو له مخې د اسرائیل په نویو آبادیو کې پر جوړو سویو توکو باید ولیکل سي چې په دې سیمه کې جوړ سوي نه په اسرائیل کې. لویدیځې تړانګې ته تر سفر مخکې پامپیو د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. نتنیاهو د ډونالډ ټرمپ هغه پریکړه وستایله چې بیت المقدس یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه او پر جولان غونډیو یې د اسرائیل واک په رسمیت وپیژانده.
تاسی ازادي رادیو ته غوږ یاست. د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله د ترکیې له لوړ پوړو چارواکو سره د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې. شغلی عبدالله په انقره کې د ترکیې له بیلابیلو چارواکو سره کتلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وای په افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره د سولې د بهیر بریا ډیره مهمه ده. شاه محمود قریشي دا خبره پرون په کابل کې له سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کتنه کې وکړه. د بدخشان ځایي چارواکي وایي د مایمای ولسوالۍ په مرکز کې نشته لا هم دوام لري. د کندهار په دریمه ناحیه کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې دوه ملکیان ووژل شول. د پاکستان یوې محکمې د ټروریزم د مالی ملاتړ په تور حافظ سعید په 15 کلونو باندې محکوم کړ. دی د هند په ممبئی ښار کې د مرګونو حملو په پلان تورن دی. اروپایي کمیسیون وړاندیز کړی چې اروپایي ټولنه دي د تجارتونو او امنیت په ګډون له بیلاروس سره همکاري کمه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د روسیې د پارلمان هغه لایحه وغندله چې له مخې هر هغه څوک چې له بهر مالی مرسته ترلاسه کوي بهرني ایجنټان ګڼل کېدای سي.
دا ژوند رنگونه.
زه محمد نیم دریم کلین د بوټ پروژې دکانداریم.
څو کاله کیږي؟
تقریبا زما یو اته کار نه کار لري دکانداری کیږي.
خلک څه رقم پیسې درته راوړي؟ نوې زړې څنګه؟
دغه مشتریان چې مشتری وړي دا داسې زړې پیسې راوړي چې هرم پاسې دا خو د بعضې ښځې د لاسو کې نیسي. هغه خولې ملې ټول بس د پیسې دې کړي خراب کړي.
زه
یوازې ښځو نارینه یا نارینه پیسو کې ولاکه بد دي. هغه سنبالوي او ساتي. دا ښځې بیچارهګانې څه پیسو سره احتیاط نه کوي.
او جب کې کوم پیسې ستا چې ماته راوخی ډېره زړې چیرې؟
ما سره د پیسې سره دي چې ډېر زړه داسې زړه داسې پلت خپل وګور. دادا
نمبر
یې سم دی؟ هو. خو دا بعضې د پیسې راځي چې حتی نیمه دغه شینګې نه وي. دا بیا موږ دوکانداران ترکو هغه نه غواړي موږ ته.
او نورې پیسې دې ته راوخی څه رقم دی؟ دا ټولې غوړې دي کنه؟
ټولې لاس غوړې دي نه زړې دي لښ ټپ کدګي بس ټول سره د کار وتل دي.
او د څه خو بنی سویټ کوم وخت له مشتریانو سره پام دي زړو پیسو جنجال هم کړی
ولا د خبره د خپل جنجال ولا کوم مشتریان سره خو هیږي یم کړی په دغه خطر چې وس سیاسر دي وس صورت باندې موږ دکانداري خو سیاسر روز زیاتره موږ بوټا باندې خرڅ کوو ولا که شر مرتبه چې دا ولې لاس کې ولې د زړې پیسې دي خو دی وایم مشتم د دکانداران بل طرف کې د خلک وای
نور څومره تاسو سخت تر چې خپل په بوټو پسې دي او خلک د زړې پیسې نه درناخلي
مشتم مشکله جوړیږي. هغه وایي چې دا ورور د څنګه پیسې ته ماته راوړي دا پیسې خو د کار نه دي.
کومه خبر باندې تاوان سیم دي؟
او ډیر وخت توان سوی تقریبا اته په هفته کې خامخه مشت 300 400 د توان پات سی
څوک نه اخلي
نه اخلي نه خزي اخني سره په خني او تبدله ولا مشت اخي چې مشت تبدله کو
دا په څومره توان ولري
دا ډیر توان لري د خلکو لپاره د مثال ملک خو توان کې کنه کې د خلکو لپاره ډیر توان دی